السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2014 کال د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپښین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو، نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او افسیارو پوښتنه لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
ستړي مشي لومبې د مهم خبرونو لنډیز. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان د هوایي شرکت پی ای ای د نشکارۍ پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم دوام لري. او په تایوان کې یوې زورولې زلزلې نن په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي باید چې په ننیو څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې ته د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په خپله وینا کې ویل نوموړی وایي زه تمه لرم چې همدې جذبې سره به هلې ځلې روانې وي او څلور اړخیزه ډله به اوس پر دې فوکس کوي چې د مفاهمتي عمل لپاره زر تر زره یوه لار نقشه جوړه کړل شي او چې څومره هم زر کېدی شي د افغان دولت او طالبانو استازو ترمنځ د نیخ په نیغه د سولې خبرو د شروع کولو لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دریمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی ای ای د نشکارۍ پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. پرون د جمعې په ورځ ناوخته د هوایي شرکت د کارکوونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات وروسته محمد زبیر ویل چې دا احتجاج به ډېر زر ختم شي، خو پر دې مخال خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل د دوی احتجاج به همدغه رنګ تر هغو روان وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسه وژل شوي دي. ټاکل شوی چې هم نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له کراچۍ ایرپورټ سره نږدې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج ته وینا وکړي. یادوي چې عمران خان د 6 فروری نه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په ایجنډا کې به د کشمیر مسالې ته لومړیتوب ورکوي. د دې هیواد له سرکاري ریډیو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان وزیر اعظم په تیرو دوو کلونو کې د کشمیر مسالې د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړي. د وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې وه د هند او پاکستان د بانو چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې پیلېده، خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټان کوټ کې لري هوا د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجودو جیش محمد وسله والې دی لګوي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران خلاف بریګیډیر جنرل محسن د بسیج ملیشیا له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د دغه راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په حلب کې له څو ورځو را په دوی خوا د شام حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې نن یوه 12 منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر مربې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزله تېره شپه وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې یې ډېر ورانې کړې. تر اوسه لږ تر لږه 343 ژوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. چارواکي وایي یوه رهایشي کمپلیکس چې شاوخوا سل کورونه یې درلودل له ځمکې سره هوار شوی دی. د امریکا د منوچارو وزیر جان کیری وای روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سره غړونه کوي کوم چې پر روانه کورنۍ جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې روانې دي چې دارنګ مسله هواره شي او د سولې مذاکرات ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې روس د تنیخ په نیغه داسې اشاره ورکړي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. د ده په خبره ایراني چارواکو هم دوه ورځې مخکې وویل چې دوی به اوس د ډزبندۍ ملاتړ کوي. کیری ویل چې روس ځینې تعمیري منصوبې لري چې څرنګه د ډزبندۍ تړون عملي کېدی شي. خو د جان کیری په خبره دا تشې خبرې دي چې دارنګ په شام کې بمباریو ته دوام ورکړل شي. کینیډا پر ایران اکثره لګولي اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لرې کوي. کینیډا د دغه اټومي تړون غړی نه و خو د دې تړون ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت تیره ورځ 139 تصویران جاری کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډېری قیدیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر دې ترلاسه کړي چې په پوځیانو یې د بد چلند د لګېدلو 650 تورونو تحقیقات کړي دي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنی ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر اتمې نیټې پورې به جاري وي. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې میله کې د پاکستان په شمول د یو شمېر هیوادونو فنکاران، شاعران، لیکوالان او د مدني ټولنو فعالان ګډون کوي. په میله کې د کتابونو سټارونه لګېدلي او د مخکتنې د سوري هم کېږي. په دې کې به هغه هنرمندان ویناوې کوي چا چې په خپل هنر یو نوم ګټلی وي. په میله کې به د پاکستاني سینما په بیا رغونې هم خبرې اترې کېږي. او اخري خبر د کرکټ رو په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیګ په لړ کې نن د کوټه ریډیټرز او کراچی کینګز ترمنځ په ځای وخت دریو د پیښور زلمی او لاهور کلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کېدونکي دي. د پاکستان سوپر لیګ په دریم میچ کې پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 4 رنزونو ماتې ورکړه. دا وته د مهر د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مندر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو دریمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل سره به پوخ امن ته لاره هواره شي. معلومات درکو. په قبایلي سیمو کې د ماشومانو میندې پلرونه په سکولونو کې د ماشومانو په حفاظت اندېښمن دي.
سکولونه زموږ خپل دی او عزیز سکول دی هغې کې د سیکورټي موږ ته نن راغلی ده نو ته راځي بس پرایمري سکول دی هغې ته ماشومان جو خو لکه پیره شین ته زموږ زمیندار خلک دی زمیندار خلک دې ته دغه کېدلی نه شي.
په کراچۍ کې د یوې ادبي میلې حال هم درکو.
په پاکستان کې چې کوم انګریزي ادب لیکلی کېږي او بیا چې کوم اردو ادب په حوالے سره سلیک ډیر حد پورې دغه بیا پاکستان چې کوم نور پرفارمنګ آرټ لکه سینما یا داسې زیات فوکس په انګریزي ادب باندې.
په نوی یونیس پروګرام اف سی آر او پښتانه کې د اف سی آر تاریخ او په قبایلي سیمو کې پر نفاذ خبرې لرو.
هغه کې چې کوم غټ قانونو چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی د پښتنو په منځ کې لکیرې راوستلې او هغه لکیرې چې کومې سامراجي قوتونو راوستلې نو هغه د اف سی آر په وجه باندې راغلې وي.
یونیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل سره به د پوخ امن او کلاري لار هواره شي. خو د دې لپاره به ټولو ډلو لپاره پر عزم کېدل پکار وي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز څلور اړخیزه کمیټه درېمې غونډې ته په خطاب کې کړې ده. د دې وینا وه چې باید کمیټه د زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره روډ میپ یا تګلاره ورکړي. له اسلام آباد ریاض موسی خیل معلومات لري.
دغه غونډه چې د پاکستان، افغانستان ترڅنګ پکې چین او امریکا استازي هم ګډون لري دا پیل شوې ده. دا د افغانستان د مفاهمت لړکې چې کومه یو کمیټه جوړه شوې ده څلور اړخیزه کمیټه ده، د هغې درېمه غونډه ده. د غونډې په پیل کې سرتاج عزیز کم چې د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار دی هغه په خپل خطاب کې وویل چې کومه دویمه غونډه په کابل کې شوې نو په هغې کې ویل شوی چې د مذاکراتي عمل د افغان طالبانو او د افغان حکومت منځه مذاکراتي عمل پکار دی چې زر تر زر شروع شي. نو د دې وینا و چې اوس پکار دی چې نن کوم غونډه کیږي چې دغه خبرو اترو ته ختمي شکل ورکړي، چې کوم روډ میپ یا یو تګلاره جوړیږي چې هغه ته ختمي شکل ورکړي.
دا وایي زه هیله من یم چې له همدغې جذبې او هوډ سره به څلور اړخیزه ډله اوس خپله ټوله توجه د سولې لار نقشې ژر تر ژره مکملولو باندې متمرکزه کړي، او هغه لار لکه به معلومه کړي چې له مخې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ چې څومره ژر ممکنه وي مخامخ خبرې وسي.
سرتاج عزیز دا هم وی چې چونکه د ډیر وخت راځي په افغانستان کې نه امنی روانه ده، او بیا پاکستان د افغانستان د دغه اندېښنو سره هم متفق دي چې غني په افغانستان کې تشدد چې کم دنو هغه سی وکیږي، او دا د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه ده. او د دا هم وینا وا چې کوشش پداوی چې کم مصالحتي یا مفاهمتي عمل دې پدې کې د زیات نه زیات طالبان ډلې تیار کړي چې هغه پدې مذاکراتی عمل کې شامل شي.
دا وای تر کومه ځای چې د سولې د خبرو تعلق تی موږ باور لرو چې دا وخت د اعتماد سازۍ د اقداماتو په ګډون زموږ د ګډو هڅو هدف باید دا وي چې د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو اترو په پروسه کې شامل کړو، او په پراخ سیاسي بهیر کې د وسلوالو ډلو د شاملولو دغه موقع به د سولې عمل تیز کړي، او پر هغو ډلو به دایره راتنګ کړي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي.
دغه غونډه چې کومه ده نو اوس روانه ده، په دې کې څنګه چې مونږ وخت په خپل اوریدونکو ته هم ویلي دي چې د چین او د امریکا خصوصي استازي هم ګډون کوي، دغه رنګ د پاکستان د طرفه چې کم دینو د خارجه چارو چې کم سیکرتر دی نو اعزاز احمد چودھری هغه، او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی هغه ګډون کوي. او اوس په دغه غونډه کې چونکه دا اوس د بندو کمرو ده، اوس پورې چې کم خطاب د سرتاج عزیز نو هغه خو میډیا سره شریک شو، دغه وروسته چې اوس کوم غونډه ده نو هغه د بندو تمبو شاته ده، او د دې وروسته چې بیا د دې نتیجې یا په دې کې کوم فیصله وشي د هغه وروسته به میډیا خبرولی شي.
تاسو اوریدل نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو درېمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. ریاض موسی خیل را معلومات راکړل. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې پېښور کې د دریو لویو تدریسي هسپتالونو ډاکټرانو او نورې طبي عملې اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې له نهمې نیټې د به کار بندیز کوي. دوی د صوبایي حکومت د صحت په لړ کې د اصلاحاتو قانون خلاف دي او وایي چې غوښتنې ومنل شي. دوی وایي تر څو غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي. شبیر جان معلومات لري.
دا پرون له دغه ډاکټرانو چې کوم هیلث امپلایز کوارډینیشن کونسل دی دغه د حکومت دغه د لکه ورستو یو غونډه شو، او په دغه غونډه کې دی پرې کړو په چیرې دی به دا روانه میاشتې نه هم کېنه یې نه هم فروری نه و دا پړمنی پړو کې په خبر چې څنګه به تدریسي هسپتالونه لري چې پاک هډیډینګ روغتون دی، پاک حیدرآباد میډیکل کمپلیکس روغتون دی، او خیبر ټیچینګ هسپتال دی. دغه نه بدوی په مکمل توګه کاربندې شروع کړي، او د دې کې پرون چې کوم غونډه شو په دې کې نو چې کوم د صحت محکمې غړي دي چې پای کې نرسانو او تنظیم شامل دي، پای کې د پیرامیډیکس تنظیم شامل دي، پای کې د کلاس 4 تنظیم شامل دي، دا شند د هسپتالونو په بابوګانو چې تنظیم دي، او د هغوی ټول دوی سره په دې کې د یوځای اظهار کړی دی، او ویل دي چې نه هم فروا نه به د خیبر پښتونخوا په لوی هسپتالونو کې مکمل کاربندې وي، او دغه میاد به تر هغې به دغه کاربندیز دوی په وینا جاري وي چې تر څو پورې حکومت دوی غوښتنې نه منلې. او د حکومت د لفو په اړه دوی همدغه خبره وکړه چې دوی هر څه ته غاړه ښودله که حکومت دوی د نوغرۍ راوباسي، او که دغه شان نور ګرفتاری کوي خو دوی وي چې دوی به د خپلو غوښتنو لپاره دغه خپل همتال جاري ساتي.
تاسو اوریدل چې په پېښور کې ډاکټرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې د نهمې نیټې نه به احتجاج کوي. بلخوا د احتجاج خبره کوونکو د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے د کارکونکو احتجاج هم دوام لري، او په پنځمه ورځ لا هم د جازونو تګ راتګ ولاړ دي چې له کبله مسافر له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې شرکت د پایلټانو سازمان اعلان کړی دی چې دوی نور احتجاج نه کوي، خو د دوی د ساتنې ضمانت ورکړل شي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوښه.
د پی ای د پایلټانو سازمان پال پا د صدر عامر هاشمی تر مخه دوی د جازونو نور ودرولو ته تیار نه دی او که حکومت د دوی د امنیت ضمانت ورکي دوی جازونه چلولو ته تیار دي. خو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا ورته څه باور نه دی ورکړی شوی. پاکستاني مطبوعات وایي چې د پایلټانو د سازمان صدر عامر هاشمی دا تور هم لګولې چې په دوی جازونه په زور ودرول شوي او د ټلیفون د لارې ورته دړکې ورکړل شوی وي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته تللی چېرته چې به هغه د پی ای ای د کارکوونکو سره په احتجاج کې ګډون اسلام آباد کے خبر یارانو سره د خبرو په وخت عمران خان ویل چې په کراچۍ کې بخپلې غوښتنې مرکزی حکومت تک دی ځکه چې حکومت ټولې فیصلې په یوازې سر کوي او پارلیمان ته نه خبرېږي. پچکاری د لوی سوچ نه پس کولې شي او دغه وخت هم دا په ذهن کې ساتل پکار دي چې ولس تقریبا ګټه رسی او کنه او چې کله د یوې قومي ادارې نچکاری کولې شي نو په دې په قومي اسمبلی کې بحث پکار وي او فیصلې په پارلیمان کې کولې شي. په حقیقت کې نچکاری څه شی دی؟ یوازې چلون کې بدلېږي نوي جازونه خو نه راځي نو حکومت دې د پی آئی اے انتظامیہ سمجھتی
پی آئی کی مینجمنٹ بدلے گی پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی بھائی گورنمنٹ مینجمنٹ ٹھیک کر دے
د جازونو پینځه ورځې ودرول وروسته د خالی پورز دا امکان سرګندول کیږي چې احتجاج به ختم کړل شي. په دې لړ کې د خالی پشپا د پی آئی اے د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ په مشرۍ کې کارکونکو او د نچکارۍ مرکزی وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت مرکزی وزیر اویل چې دوی غواړي دا مسله هواره کړي ولی شرط دا دی چې د جازونو تګ راتګ شروع شي.
هم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپریشن
مونټول غواړو چې د اپریشن زر تر زر شروع شي او په کوم ځای چې دا مذاکرات ختم شي نو له هغه ځایه به شروع کوو. مونږ په دې خبر سنجیده غور کوو چې دا مسله هواره
کړو.
مونږ په دا مهال د پی ای د مشترکه کمیټې مشر سویل بلوچ ویل چې اوس د دوی تر ټولو لویه غوښتنه دا ده چې هغه څلور کسان دې راوستل شي کوم چې د احتجاج پر مهال نیولې شوي وو.
مونږ
درخواست کړې چې زموږ څلور کسان ورک دي، هغه زموږ لپاره تر ټولو مهم دي ځکه چې زموږ دوه کسان وژل شوي او یو شمیر جوبل شوي دي. نو لومبه خوازداده چې د غسلور کسان دي زر تر زره پیدا کړی شي او تر څو چې موږ ساتمی نتیجې ته نه رسیدلی تر هغه وده جازم ته راغلی نتیجې ته نه پوهیږي
اپریشن سسپندډ
رہے گا. د پی ای ای د کارکونکو لخوا د سه شنبه یا نه پورز د جازونو تګ راتګ په مکمل توګه ودرول شوی دی او تر دې د ماده 200 نه زیات پروازونه د ملک دننه او بهر ملکونو ته نه دي تللي. د سر سره د احتجاج پر مهال د دوه کسانو د وجنې د پلټنو لپاره د نیم فوجي ځواک رینجرز لخوا یو کمیټي هم جوړ کړل شوی او هم دې لړ کې د جمعې پورز د کارکونکو مشترکه کمیټې د ڈی جی رینجر سرلی د کاته کړي او د دوی لخوا خپره شوې ویډیو کې خودلې شوې تن په اړه ڈی جی رینجرز ته ویلي چې هغه مشکوک نه بلکې د پی آئی اے کارکونکي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د بچه خان پوهنتون چارسده ویان سید خان خلیل مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا دوی ته نوې امنیتي یا سکیورټي الرټ او خبرداری ورکړل شوې ده چې امنیتي وضع لا دغلته اوسم ښه نه ده او باید پوهنتون د بندو ساتل شي. بلخوا د پوهنتون زده کوونکي وایي چې د یونیورسټي د بندېدلو له وجې د سیالۍ په دې تیز وخت کې د دوی زده کړو ته ډېر زیان رسیږي او زر تر زره د دوی ته پوهنتون پرانیستل شي، ګنی دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. شبیر جان معلومات لري.
دا باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته ویل چې پرون هم دوی ته د امنیتي ادارو انتظامی لخوا الرټ جاری شوی دی چې پوهنتون دې نه پرانیزي او امنیتي وضع لا ټیک نه ده نو ځکه لا پوهنتون دې بند وساتلی شي.
یو خبره د دوی کوم مونږ ته پرون هم چې ده یو وینا اوسه باضابطه تور باندې چې تاسو په دې علاقې باندې مطلب دا چې لا اوس هم حالات کم نه دي. نو یو خو دا مسله ده، دویمه خبره دا ده چې انتظامیه بار بار دا خبره وکوله چې مونږ دې ته داویل مونږ دې ته داویل کې یو وخت مونږ ته نه ویل کو اوس مونږ دا راغلی یونیورسٹی ته مونږ دا خبره وینا وکړه چې څه درته انتظامیه وایي هغه باندې عمل وکړو چې سبا به دې دا نه وایي چې مونږ ورته دا ویلو دې دا نه کول.
بلخو د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی وخت ضایع کیږي او زر تر زر دوی ته پوهنتون پرانستلی شي. د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو د تنظیم د سټوډنټس اکشن کمیټې مشر حضرت علي مشال لیډو ته ویل کچره د راروان ګل پورز پوهنتون دوی ته د کلاسونو لپاره پرانستلی شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
اصل کې زموږ چې کم سمستر کم ټایم دی د کلاسونو چې کم ټایم دی هغه ضایع کیږي، لکه چې کم کریډیټ آور دی هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بیا مثال سټوډنټ سره دغه وشي د شپږو میاشتو کم سمستر بیا درې میاشتو کې ختمي. نو ډېر زیات په تعلیمي دغه باندې ډېر زیات اثر غورځي. وی هی صاحب لم یو وفد لیږلې و چې یونیورسټي د ګل دروازه نه کولاو کې خو مثال په تور سټارټ نه شوه. نو مونږ به بیا احتجاج کوو د صوبایي سمبلې مهې ته به کوو. دا مشن مونږ جاري ساتل غواړو چې دا سبق او دا قلم
کتاب دامیشن دا دمون جاری او یونیورسٹی سٹارٹ شی نو دا دمون یو گتا دا
دا پوہنتون ویان سید خان خلیل دزدگون کو دا اختن جائز بلی اوائی چی دا خپل علاقہ دوی حسی کوی چی زر ترزر پوہنتون پرانزی او دزدگون کو وقت زائع نشی
پاتی شو دا سنسٹی دا پرانس کے او دا سٹونٹانو مطالبہ دا سٹونٹانو مطالبہ دا اگی دا جائز ہیں پولے چی اگی سبق تخا مخا تاوان رسی جاگا پتیم بانے شروع نکی پتیم ختم نکی سن سوا وقت دیر کی متی شد دے او بزنگ بد قسمتی دا زنگ پا ملک دا وقت سو قدر کئی نا او مونگ ویسی سارا بیگام خبری شی اگیم دا کوشش دے چی مونگ کوشش کو جی مطلع دیر زر دا انسطح طالب علمان دا پارا پرانی
دا پا مول دا چی تیر میاشتی پا شلم جنوری باچا خان پہنتون باندے وستوال برد رستو تا پہنتون ترناماری و مدے پورے بند کلی شوی دے ملخوا دا غز دا کون کی وائی چی باید پہنتون زر تر زر پرانی تلی شی زکا چی دوی دا دا خلق و مقابلہ دا قلم او دا علم پا ذریعہ کول غواری شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
دا پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو خلک وېستل شو چې لا هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکورې ژوند تیروي خو خبریال صفدر داوړ چې د میرانشاه اوسیدونکو د عملیاتو په وخت نه بلکې خوښه او کله وړاندې د خراب امنیت لکبل خپل کور کلی پرې خودو ته اړشیو هغه د زیارت په ورځ د فاټر ریفورمز کمیټه په لړ کې شوی غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن ته لاړ عبدالحی کاکړ له صفدر داوړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې اوه کاله پسې خپل وطن په کوم حال کې ولید
پخپل سترګو ما دالی دلی دی چې کوم تا والی انٹر کے گئے نو رائٹ سائڈ تھا چکم آبادی دے دا یاترا کورونا روڈ سائڈ تھا اران بیا چمخ کلار سے میرا لی بازار بالکل اران تبادا مانے چی دیر مشران و تقریر کا ان کے پجڑا جڑا کے دا فریاد کا ہو چی یارا منگ دکانونو یارا خختو یارا بلڈنگونو یارا کورونو سا کسور ہو چی دا ورانی کی او ایون دیر تا ٹیکا داران مکرر شوی دی آغای بنو تا او پنجاب تا یو بلتای تا زمون خخته تا ایران اوڑی
صفدر داور سے بحل تا بتا سو خپل ملگری هم لی دلی وی او لاغو سر سی مراش درش سوی نو داغو حالت چنگو چه خبری موکی
خلق طول دا سه ڈیپریس غن دے و ارسو که دی وقت نا مخ که بڑاگان شوی دی او زیات مونږ داسې ملګری ولیدو چې دی ما با غاړه ورکړه سړی ماشه د پاره او د باز په جندم نه نو شاته مونږ به سره په جندل
بلدا تاسو و کال ورسته تللی وی په خام د یو خبريال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوی یا دغه وطن خپل یو کاسې دغه جرګې تاسو و کال مخکې لیدلی وی او اوس هم ولیدې څومره فرق یو
کہ مونگ ڈسکس کو چ مارتے چ مخ کے چ کم مشران و کم جرگے وے سمرا درن خلق و نو ابی من پ گوتا گوتا وش مارل چا خو چون کے ٹول مڑشوی دی یا ٹارگٹ شوی دی یا چرتا مڑشوی دی یا جرگو کے ادرن والے مونگ نکو مخصوص لکا مخ کے بچو ایون چ کم آٹم کے مشرف پر آگو یا نا مخ کے گورنران رات لیا پرائم منسٹر بار لو نو التا وا ڈیر ترخی خبریں ورتا کولے دا کوم دے پارا او ڈیر بورڈ لی لگا دئی تب ادا اڑخ کرے دل نہ چدا سوکھتے نو پارون چ منگو کا تل اول رن پولیٹیکل انتظامیہ نا ہدایت ورتا ملا دلتا صبح دا وائی دا بنوائی او تا صبح پاسائی نہ با پاسائی نو منگ ما آگا ٹیم کے منگ ڈسکس کو دا سیس چیارا دا ہو دا جرگیم بدل شوی دی
صفدر داوڑ سے فوج دا وی چی علاقہ تقریبا دوی صفا کھڑے دا لوسلوالو زخه او د خلګو د بیرته تک د پار هم زینو سیمه لکی دک ته خلق تللی دی حالت د ننه تک را تک څومره اسانه او خلق په اسانه تلای راتلای سی کچنګ
ممکن نه دی چې ته مینان شکه او سیګه بس ډایریکټ روان شې چې زبنو ته زم په خبر ته زم نه تباوال انٹری کے نام بدرج کے اینو آغا اینا پس پتا تا اینو سی ملاوی گی تبا بہار تا بیا اوزے نو داشن تا بہار نا چھتا دا نانا دے اخپل کورتا بیا بام دا مسئلہی چھتا تبا انٹری کی گیا بنی بسو سورزی تیری گی لکا اوز چکم منگ رندا جرگا کے یو بل سارا ڈسکس کو چھے ایون دا قطر نا سعودی نا یا خلیج ممالک نا چکم خلق راشی نو دا دلتا افتو افتو پراتی او بنو کے نو دیتا اینو سینا ملاوگی چلارشی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے په مومند ایجنسی کې تر سلو زیات داسې سکولونه شته چې دیوالونه لري چې لوجې زده کوونکي ځانونه خوندي دیوالونه نه لري چې لوجې زده کوونکي ځانونه خوندي نه احساسوي. ولس وایي چې پېښور او چارسدې د تعلیمي ادارو د بریدونو وروسته هغوی یریدلي او ماشومان یې سهار له کوره وځي نو تر د واپس راتلو پورې ورسره یریوي چې په سکول کې څه بده پېښه رامنځته نه شي. شاهنواز ترکزی د ماشومانو د میندو پلرونو د اندېښنو په اړه تاسو ته دا رپورټ وړاندې کوي.
د خبر پختونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یارېدلې دي او وایي چې د دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خو ړنګېدلې او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته. خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. د محمود ایجنسۍ د انبار اوسېدونکي احمد یار خان وای
سکولونه موږ خپل دی عزیز سکول دی هغه کې د سکیورټی موږ ته نن راغلی دا نو ترازی بس پرایمری سکول دی هغه ته ماشومان چې خپل کس په یره شین ترې موږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک خو دې ته دغه کېدلی نه شي دا ټول عمر داسې نه شي کولی چې ټوپک په لاس تکینی. حکومت نه موږ دا غواړو چې د سکولونو ته چاردیواري وکړي چې سکیورټی ته ورکړي چې دا ماشومان خپل سبق ته ځي ښه په سور بنی ځي کنه.
عظمت خان محمود وای چې هغوی کوشش کوي خپل ماشومانو ته د زده کړو ښه ماحول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ضرورت ته نو زکای سکولونو تلیږي.
خو به موږ تعلیم نه چکم دی نه رغیږي موږ دا فرض دي چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د ټوپک بزی ولا قلم لاس کې ورکو. خو ایره خو موجود دا لاکه په ارزه کې دا هغه په سکول کې دا کومه دا خو موږ سره دا یې رہی چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ هغه باندې دا د حقیقت وچره دی ته خو موږ څه خبر پیخیږي.
همدا شند د سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي.
مستی به چې څوک موږ به پروام نه خپل کلاسونه ولې و چې ګیټ کړنګ وکړي موږ ځان منې ګوتي ووبه ته په دې غینو کا زوج د کټه مانچا په سکول کې ساتم ماشومان را نه شي لیدل کمیس نه ملان دي خو مجبوریم دا د درې استادان یو موږ دغه سي جون تیرو.
بلخو تعلیمي محکمه محمود جنسي وای چې لږ زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې دي چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټي وساتي. دوی وای چې په محمود جنسي کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرور نه زیات ماشومان پکې زده کړی کوي. خو وای په دې کې شپارس سکولونه بند هم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود جنسي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کراچۍ کې د پیل شوې ادبي میلې په لړ کې نن هم بیلابیلې دستورې کیږي. میله د جمعې په ورځ شروع شوې چې د روانې میاشتې تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو نه راغلي مهم ادبي شخصیتونه ګډون کوي. تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
د جمعې په ورځ پیل شوې دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه 8 غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې یو وخت د کتابونو د مخکتنې دستوري کیږي نو بل وخت پکې د کتابونو یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کیږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅېږي. د چلډرن پبلیکیشن په نوم دغه چاپخانی او چارواکي طاهر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دي چې خلک کتابونه نه ګوري. دی وایي کتابوں نے قتل نو دا کتابوں نو چاپخانے وڑی زیاتی گی.
اس پبلیکیشن میں اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے.
دیوائی کی دا ادارہ دا ہند نے کتابوں راوڑیو پا پاکستان کی خرسائی پدے کی زمونگ سرا ہر قسم کتابوں نشتا دا پاکستان دا ہر جائے نمونگ سرا رابطہ کی گیا و کتابوں را نواڑی گلگت نمونگ سرا خلق رابطہ کی آزاد کشمیر، پینڈے، اسلام آباد، پیخور، ڈیر اسماعیل خان او بنو نہم آغا خلق مونگ سرا رابطہ کی چوک چی دغا کتابوں لولی پا ہند کی ہم دا پاکستان دا کتابوں لویا غختن دا زکا چی آگوی تا دا کتابوں ارزان پریوزی کدل تا یو کتاب پسل روپے وی نو حل تا پا اویا روپے اخستر کی گی
ان کی جو ویلیو ہے روپے کی وہ زیادہ ہے ہماری کم یعنی ہمارے پاس 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے.
کمدارنگ میلے تراغری دا کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تویل چھ دے میلے زیات برخه دا انگریزی او اردو سره تعلق ساتی.
دا خود آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والا او سر جرمن کنسٹیٹ او دا غوی انیشیٹیو دے دا ادب پا والے سرا بیا پاکستان کی جکم انگریزی ادب نکلے کی اب بیا جکم اردو ادب پا والے سرا سلیکٹ ڈیر ہا دا پورے دا غری بیا پاکستان جکم نور پرفارمنگ آرٹ لگے سینما یا دا یوزنی دل تک کی اکثر پکی دا سندھی
په حواله سره پکې نسل سره سیشن ني سندي جبه کې چې د سچا شي سکالي په کې سندي ادب برائراس خو صدغه نه خو دا چې کې کې طبقه او دغه نمائنده چې دا دې په دې کې زیات فوکس په انګريزي ادب باندې
په کراچي کې د ادبي میلا د اکسفورد پریس لخوا د 13 کال راهسي لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستي ترلاسه دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم تاسو لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجا کیدونکې ده. لن خبرونه یو وار بیا ل اسرار العالم منداورو.
د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف په څلورخیزه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. غونډه تر پاکستاني وزیر اعظم د بونو چورو سلاکار سرتاز عزیز په خپل وینا کې ویل بای چې په ننیو څلورخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو ترمنځ درېمه دا ډول څلورخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملی طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے د نچکاری پر ضد د شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دی او د 13 ورځو راهیسې جزونه ولاړ دي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې 2 کسان وژل شوي دي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د سپاهي فوجدارانو خلاف بریګیډر جنرل محسن د بسیج ملیشي له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. دغه راپور له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دي. په تایوان کې یوې زورور زلزلې نن یوه 19 منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزلې له کبله تر اوسه لږ تر لږه 313 جوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. کینیډا پر ایران اکثره لګولې اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 193 تصویران جاري کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په کراچۍ کې پرونو د روزنې ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 8 نیټې پورې به جاري وي. او په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ کرکټ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځایي وخت 3 او د پېښور زلمي او لاهور کلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کیدونکي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس او ټکنالوژي په اړه معلومات واورئ. تر هغې وروسته یو بل نوی اونیز پروګرام اف سی آر او پښتانه لرو. را سره اوسئ.
د مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو تر اوسه پورې تر ټولو لوی نظام شمسي موندلی چې پکې یو سیاره ده او د خپل ستوري ګیر چاپیر په 100 کالو کې یو چکر مکملوي. دا نظام شمسي له 1 کیلومتر په فاصله کې دی. یا دوی چې په 100 کالو کې داسې ډېر لږې سیارې موندل شوې دي. دا سیاره د مشتري سیارې نه تر 15 چنده غټه ده. د آسترالین نېشنل یونیورسيټي ډاکټر سایمن مرفي وای چې دا یو حیرانوونکی ده چې د دې مقدار مادي سیاره له خپل ستوري نه دومره لری ده. دا ستوري او سیاره د ځمکې شاوخوا جوان ستورو د سروې پر مهال موندل شوې ده. ډاکټر مرفي وای چې د دوی په اند دا ستوري او سیاره د لسونه تر 15 میلیونه کال وړاندې په وجود کې راغلي وه. په تیره یو لسیزه کې دا لومړی موقعه ده چې اتارت، زهره، زحل، مشتری او مریخ سیاره بغیر له آلې یا دوربین کتل ممکنه ده. دا ننداره به په روانه فروری میاشت کې وي. دا ننداره به د فروری تر 6 نیټې د چهارشنبې په ورځ پورې دوام ولري. خو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې اتارت سیاره به په دې موده کې مدهم شي. کارپوهانو تجویز ورکړی چې د دغه سیارو کتلو تر ټولو ښه وخت سحر وختي د لمر رڼا نه 15 منټه مخکې دی. د دې وروسته به د دغه سیارو په یو صف قتل د 14 اگست نه تر 19 اگست پورې وي. خدا با په ماخام وخت کې قتل ممکن وي. تر دې وړاندې لازم کې نه دغه سیارو ننداره په 2004 کال کې د دسمبر میاشت کې شوې و. دغه سیاره د لمر سترګې ګیر چاپې په خپل مدار کې گردش کوي او هر یو سیاره د چکر لپاره خپل موده لري او همدغه وجه ده چې درې واړه سیارې پر یو وخت په یو ځای راغونډیږي. د برتانیا آکسفورد یونیورسټي ډاکټر ډیوډ ګرامر وای که څه هم سازش پټول ګران کار وي خو کله نکله سازش کوونکي په خپل هر څه پټاګه کړي. ډاکټر ګرامر د ریاضي یو فارموله جوړه کړې ده چې په څلورو سازشي نظریو یې لاګو کړې ده. د ده په خبره سازش پټاګه کولو کې درې مهم عوامل وي. لومړی دې سازش کې څومره خلک شامل دي، دویم په سازش کې څومره وخت لګي، او دریم د سازش د ناکامۍ څومره امکانات وي. نوموړي دا فارموله په دریو مشهوري سازشي نظریو لاګو کړې ده. په دې کې یو دا چې سپوږمۍ ته ختل دروغ دي، دویم دا چې موسمي بدلون دوکه ده، اوټیزم د ویکسین له وجې کیږي، او د ویانې جوړوونکي کمپنیانې د کینسر ناروغۍ پټوي. ډاکټر ګرامر وایي که چېرې دا څلور سازشي نظریې رښتیا وي نو تر اوسه پورې به د دې حقیقت معلوم شوی وي. د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې د کینیا په شمال کې د انسانانو ترمنځ د قدیم جګړې شواهد ترلاسه کړي دي. د کارپوهانو په خبره د کینیا ترکانه جیل سره نږدې شاوخوا 10,000 کاله وړاندې شوي په جنگ کې د ویشتو کسانو باقیات یې موندلې دي. د کارپوهانو خیال دی چې دغه کسان د ښخولو پر ځای همداسې پرېښودل شوي ول. ځینې کارپوهان بیا وایي چې داسې قسمه جنګونه هله ممکن وو چې انسانانو آبادۍ جوړول شروع کړي ول. د لرغونی آثارو کارپوهان له 2012 کال راهیسې په کینیا کې کوي. په دې کې ورډر شوي کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کیمبرج پوهنتون پروفیسر رابرټ کولی وایي چې په نیچر مجلې کې خپور شوي تحقیق کې دا خبره نه ده معلومه چې د جنگ اصلي وجه څه وه، خو په یو وخت کې د دومره کسانو وژنه دا خبره څرګندوي چې دا وژنې د جنگ په نتیجه کې شوې وي. په هند کې د یو غیر معمولی قسم نوې نسل چندخ موندل شوی دی چې په ونو کې اوسیږي. په دې اړه دا خبرې هم کیږي چې د چندخ دا نسل 120 کاله وړاندې ختم شوی وو. د هند په شمال ختیځ په ځنګلونو کې د حاتیاتو مشهور کارپوها سیتیا بهامس بیجو او د ساینس دانانو یوې ډلې دا نسل موندلې دي. داسې باور کیږي چې د چندخ دا نوې نسل په چین او تایلند کې هم موندل ممکن دی. دا چندخ د ګولف اگین عمره دی چې د ونې په شپږ میټره سوري کې اوسیږي. همدغه وجه ده چې د خلکو له نظرونو پټ وي. د دلی یونیورسټي سره کار کوونکی بیجو تا فراګ مین ان انډیا ویل کیږي او نوموړي په هیواد کې د درنیم سوا د چندخو اقسامو کې نه اتیا اقسام هغه موندلې دي. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک په خبره په تیر کال کې یې ګټه 2 چنده سیوا شوې ده. فیسبوک ویلي چې تر دسمبر میاشت پورې خالص ګټه 70 کروڑ او 10 لک ډالر نه 1,55,000 کروڑ ډالرو پورې رسیدلې ده. د فیسبوک لخوا د ګټې اعلان وروسته د نیویارک په بازار کې د دغه کمپنۍ شیئرس کې نور اضافه شوې ده. بلخوا د ټکنالوژۍ مشهوري کمپنۍ ایپل وایي چې نوي آیفونز د توقعاتو نه ډېر زیات کم خرڅ شوي دي. ایپل کمپنۍ وایي چې په روان کال کې آیفون په خرڅ کې کمی راغلی دی. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 2 ارب ډالرونه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د مشهور اداکار لیراندو ډیکاپریو فلم دی ریوننت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالرونه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی فیف ویو دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالرونه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی ریوننت په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن، او په دریم نمبر فلم رائډ الونګ 2 دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د اکشای کمار نوی فلم ایئر لفټ په لومړي نمبر دی. دې فلم د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کیا کول ہیں ہم دے چې د 20 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د امیتاب بچن او فرحان اختر وزیر دی چې د 26 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د سمارټ موبایل ټلیفون مشهور گیم یا لوبا اینگری برډ باندې فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم دی اینگری برډ مووی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ولې مرغان دومره غوسناک وي. په فلم کې د یوې مرغۍ ژوند ښودل شوی چې په هغه جزیره کې اوسیږي چې ټول پکې خوشاله وي. فلم دی اینگری برډ مووی به د مئی په 11 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Oh, I'm horrible.
Mr. Rick?
There seems to be a recurring issue here.
Anger! Am I a passionate bird? Oh. Yes, but why does it matter that we're not the same?
Don't look, Bobby. The anger might be contagious.
He started it.
Hurry! Something's coming!
I am a pig.
What's a pig?
Show them how we do it.
Is that what I think it is?
Excuse me? Those are fragile, right? Not yours.
You are making our guests feel unwelcome.
And you're not asking basic questions. Well, this just got awkward.
Doesn't anyone see what's going on here? The whole world is in danger. And it's up to us to stop them.
Fire!
Giblets!
Oh, my God.
د هالیوډ مشهور سٹار ٹریک نوی فلم سٹار ٹریک بیاونډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سٹار ٹریک انټو دا ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، زیکری کونتینو، ادریس البا او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر جے جے ابرام جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې دا سٹار ٹریک جاز کپتان جیمز ٹی کرک جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې جاز تباه شي. فلم سٹار ٹریک بیاونډ به د جولای په 20 نیټه نمایش ته فار وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
We got no ship. No crew. How are we gonna get out of this one?
We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical.
Let's hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هندي سینما مشهور اداکارې پریانکا چوپرا نوی فلم گنگا جل دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې پریانکا چوپرا پولیس افسر وي. ابا ماتور یو خارګوټي کې لومړی خزینه پولیس افسر وي او په هغه ښار کې د باسر او جرائم پیښورو خلاف مبارزه کوي. دا فلم مشهور ډایرکټر پرکاش جا جوړ کړی دی او په فلم کې په خپل هم کار کړی دی. فلم گنگا جل به د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ابا ماتور یہ میرا پہلا ضلع ہے اور میں اس ضلع کی پہلی مہیلا ایس پی ہوں. میں یہاں ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر سلامی ٹھکوانے نہیں آئی. ضلع میں قانون ویوستھا اور کرائم کنٹرول کے لیے آئی. آج سماج میں اس کی عزت ہوتی ہے جو قانون توڑتا ہے، لیکن میں اس کی عزت کرتی ہوں جو قانون توڑنے والے کو توڑتا ہے.
پورب تو بھاگ جائے، پچھم بھاگ لے.
سب کو اریسٹ کرو اور پوسٹ بیلنس ضبط کر لو.
ہم نے یہ وردی آپ کو دی ہے کہ آپ ہمارے آگے پیچھے کھڑے رہے، دربان اور سیکورٹی جیسے.
جس وردی کو آپ رکھیل سمجھتے ہیں وہی وردی آپ کو اریسٹ کرے گی اور کھینچ کر لے جائے گی اسی جنتا کے سامنے جس کے پاور کا آپ نے بلاتکار کیا ہے.
د هندی سینما مشهور سندرغاړی رمیش ریشمیا نوی فلم 13 سرور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په 2001 کال کې جوړ آپ کا سرور فلم دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو نصیر الدین شاه، کبیر بیتی او فرح کریمی هم کار کړی دی. دا یو رومانی فلم دی. فلم 13 سرور به د مارچ په میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
Anirudh Brahman, Tara Wadia. अगर हमें इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना है, we need to find out who is this man.
What's your name?
Tara.
Wafa, ya bevafai. Tara और मेरी प्रेम कहानी में हद से ज़्यादा सच और झूठ था.
Do not ever give a bad girl a good boyfriend.
सलाखों के उस पार लोग बिना नाम के गुम हो जाते हैं. दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी बिना बनी हो. तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हें पहुंचना कहाँ है, ये तय कर लेना बहुत जरूरी है.
हुआ मैं तेरे इश्क में गुमराह, हुआ मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو د نوې 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه پر لور را ګرځوم. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن سباندې یو پیړۍ وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو لخوا له افغانستان سره پر پرتو پښتون میشتو قبایلي سیمو نافذ کړل شو چې تر اوسه پرې تپل شوی دی. د سرحدي سیمو د جرایمو دغه قانون چې په فاټا کې عام ولس تور قانون ورته وایي، نه یوازې د نړیوالو بشري حقونو ضد دی، بلکې د پاکستان له آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. اف سی آر او پښتانه 19 خبرونه کې به د اف سی آر پر تاریخ، استعمال او پر پښتنو د دې پر اغیز بحث کیږي. د دې خبرونې جوړونکي احمد شاه اعظمی دی او نن د دې لړۍ د لومړی کړی اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په نوې اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. څه باندې یوه پیړۍ وړاندې پر پښتنو قبایلیانو د هغه وخت استعماري ځواکمنانو د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه د فاټا پر پښتنو تپل شوی دی. د انګریزانو د دور دغه قانون نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد دی، بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. خو بیا هم د قبایلو پر غوښتنو سربیره پاکستان دې قانون ته د پای ټکی نه دی ایښی. اف سی آر او پښتانه اونیز خبرونه کې به د اف سی آر تاریخ، د دې استعمال او پر پښتنو یې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. خو نننۍ لومړۍ خبرونه د اف سی آر تاریخ او پر قبایلي سیمو د دې نفاذ ته ځانګړې شوې ده. فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون چې په فاټا کې عام ولس اف سی آر یا تور قانون ورته وایي، په رسمي توګه د 1901 میلادي کال د اپریل پر 24 نیټه د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه نافذ کړي. انګریزانو غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا هایله سیمې په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټې خوندي سي. قانون پوهان د اف سی آر د تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا قانون د 1901 مخکې ګڼي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند د اف سی آر د تاریخ په اړه وایي،
په 1900 صدۍ کې او بیا خاص کر د 1900 صدۍ په اخره کې د فرنګیانو یا چې کوم به مونږ ته وویو چې یاره د ایسټ انډیا کمپنی په نوم باندې چې کوم دلته سامراجي قوتونه راغلي وو، نو هغوی دپاره چې کوم قانون کومه مرسته هغوی دپاره ورکړه او هغه کې چې کوم غټ کوم قانون وو چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی، د پښتنو په منځ کې لکیرې راوستلې او هغه لکیرې چې کومې سامراجي قوتونه راوستې وې، نو هغه د اف سی آر په وجه باندې راغلې وې. او هغه هم دغه اف سی آر وو چې په 1876 کې دلته نافذ شو.
بل خو د قانوني چارو یو بل کار پو کریم مسعود وایي چې د اف سی آر صحیح او رسمي نفاذ په 1901 کال کې سوی وو چې دایره تر فاټا اخوا تر بلوچستان غزیدلې وه.
اسه خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی، خو دلته چې کوم اطلاق کې شوی دی پا په قومونو قبایلو باندې دا سن 1901 کې دغه اطلاق شوی دی. دغه ټول فرنټیر او د بلوچستان بازه ایریا او زمونږ فاټا چې کوم قبایل دي په دې باندې لاګو شوی و. په بلوچستان کې یو شپږ اته ضلع وی لکه ژوب، لورلای، کالات، دغه ایریا، لربلا په دې باندې ها دغه شوی و. خو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا دې کې ډېر زیات کمای وشو، ډېرې ضلع، ډېرې صوبې چې کمې دي ته ووتلې. او دا صرف بیا تر قبایلو پورې وې جنسي او شپږ ایف آر چې کوم دي دې پورې محدود شو.
د اف سی آر په نامه د دغه غیر انساني قانون بیلګه د نړۍ په هیڅ بل ځای کې نشته. خدا چې دا قانون ولی پر پښتنو قبایلیانو وتپل سو. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی اخونزاده چټان د پښتنو د خپلواکۍ جذبه او هوډ په ګوته کوي.
هغه علاقه چې کوم قبایل او له کوم کې قبیلې اوسېدي، قومونه اوسېدل، او په هغو کې د هویت یوه جذبه او د هغې د هویت د جذبې د ختمولو لپاره نه دا ظالمانه قانونو چې د دې اطلاق په انسان خو پرېدا د ځنګل په ځناور باندې د دې اطلاق چې کوم دی نو دا ناروا دی، ظلم دی او زیاتی دی. نو د قبایل د هویت هغه کومه جذبه چې وه د هغې د ختمولو لپاره نه دا غیر انساني قانون چې کوم دی دا قبایلو باندې نافذ کړی وو.
د پښتنو هم دغه سرکشي او د ازادي د جذبې لکبل انګریزانو غوښتل چې دوی په یو داسې قانوني دام کې شکیل کړي چې وتل یې ورسخه ډیر ګران وي. د شمالي وزیرستان د میرعلي قبایلي مشر انور بیگ داوړ وایي چې انګریزان د پښتنو له مقاومت تنګول نو د دوی د ځپل لپاره هر حربا کارول.
فکر محمد نامو د منسیره وو ا د فوج نه مفرشو ای پی فکر تړو دغه به خله خبره درته کوي چې ویلي چې کله میرو خلی فوج خبر دیو چې دا داس خلک ته بیاي چې رنگ نه خودي انسانون دي، خو د خیې نه دی په دریندان را طرف دی دا باندې دم غیښه خوري او کله چې بل باندې ځو نه بیا خپل بچي غیښه خوري. خو دې سره چې څه مالو کې هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه مزاحمت ور سره کړو. دې مزاحمت د بوکول د پرا چې هر سنمونه ظلم ور سره وشي معنی ا جایز ده په دې قانون شه. دی هر دی هر با په استعمال ولا دی دی تا نه قتل دا انساني کوکه خلاف فرضیه یا څنګه د خدا خلک د بو کو دا.
نو موړی زیاتوی چې د پښتنو پر مقاومت سربیره انګریز په دی وتوانې دی چې اف سی آر پر پښتنو وتپی او په دوی ومني.
دا په میز باندې په زبردستی منل شو دا په میز په مشورونه یا په چا باندې په زبردستی په دې چا لوی تا کاتو او مزاحمت شو ورسره او داس مزاحمت انسو کوي چې دوی د خپل علاقه نه د خلک به هی ور یکړي وي د انګریزان. بیا په وخت باندې چې څه کا جوړ شو خلک به ټول ونیو لکه په 1872 سه درې سلویر سه مړه خلک یې ونیو بند بازار سه د میز د میرلی د ایجنسی بیا په دې باندې د جنوبي او د شمالي د مشرونو جرګې سو وشو سره بیا په سمایده ولیکلې لکه دا سیار سه چې دا نمونه شرطي نه ولیکل چې دا میرو منل اکثریت خلق نوی منلی اکثریت خلق مزاحمت کو غری تر څه گوزره.
کته هم انګریزانو اف سی آر د قانون په توګه په قبایلی سیمو کې عملی کړی، خو قبایل دې ته د قانون په نظر نه بلکې د پښتنو د ازادي سلبولو دی وی حربې په سترګه ګوري. د شمالي وزیرستان د میرعلي او قبایلی مشر ملک نثار علي داوړ وایي چې اف سی آر د پښتنو د دود او کلتور ضد دی او هیڅکله به پښتانه د قانون ونه مني.
دا انګریز زمخ کې د موږ د قبایلی علاقې چې دغه تبا یغستان وی لیکلو او به چې کله ترنګي راغلو د دې چې د قبایلی علاقے او د ترنګي رستم او سم قبایلی علاقے پاتې شوې دي. نو په کوم چې د دنیا په دې کې سم مفادات دي چې د څه سم مفادات دي چې زموږ د قبایلی سیمې چې کوم دی هغه ته باقاعده یو قانون ملاو نشولو. نو هر څه د خپل ځان لپاره دا قبایلی علاقې کې یو داسې آزاد حیثیت ورکړی چې هغه نه آزاد دی او یو غلامانه حیثیت دی. نو دا علاقې نه د خپلې فائدې او چتور لپاره یو نام ورکړی شوی دی چې اف سی آر دی. نو اف سی آر خو موږ تېر نه چې اف سی آر څه دی که څوک وایي چې دا زموږ روایت دی، دا زموږ روایت نه، زموږ روایت ډېر سپېشل دی. هغه کې چرته هم ظلم نشته، په هغه کې چرته هم تېره شپه نشته، او هغه کې څه مساوات دی، په هغه کې عمرګري ده، په هغه کې عزیزګري ده، په هغه کې ګوندګري ده، کلیګري ده.
اف سی آر د انګریز لخوا پر قبایلو تپل سوی وو، خو کله چې په 1948 کال کې برصغیر وویشل سو او د هندوستان او پاکستان په نومونو دوه نوي هیوادونه رامنځته سول، نو فاټا د پاکستان تر انتظام لاندې راغله. قسم پاکستان خپل آئین او قانوني چوکاټونه جوړ کړل، خو په فاټا کې یې هم هغه د استعمار د وخت قانون اف سی آر ته دوام ورکړ. اعجاز مومند وایي چې د پاکستان نوی ریاست اف سی آر تر انګریز لا په ناسم ډول استعمال کړ او قبایل یې په وځپل.
بده مرغه واحد د سنټرل ایشیا او د جنوبی ایشیا د مینز د شپاړس ولس سو کیلومتر چې کومه پټه ده، په دې باندې اف سی آر تر ننه پورې قائم او دائم دی. او په دې کې زه ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې د تقسیم هند نه پس د پاکستان ادارو، د پاکستان بیوروکریسي، د پاکستان افسرشاهي چې کوم خلک دي، هغوی د پارټیشن نه مخکې چې اف سی آر څومره غلط استعمال شوی، د هغې نه پس دوی د اف سی آر هم غلط استعمال کو، او په هغه کرپشن کې او په هغه استعماری چې کومو عملیاتو شو، په هغې کې بیا دوی د هغې نه زیات کردار استعمال کو، او دغه فائدې چې کوم دی هغه هم هغو وتلو ته ورسېدلی. نو مطلب د خبرې دا دی چې زه ایز اے پختون، زه ایز اے قبایل، د دې اف سی آر د قانون د لاندې د خپل قومي مفاداتو او د قومي ادارو لپاره ډیر غلط استعمال شو.
نوموړي زیاتوي انګریزانو پښتنو ته نوم او قانون ور نکړي او اوس هم له پښتنو سره هم هغه رویه ساتل کیږي.
هغه ته نوم ملاو نشو، هغه ته انصاف ملاو نشو، هغه ته قانون ملاو نشو، هغه ته رول افلان ملاو نشو. نو هغه بالکل یو سایت ته کې خودلې شو او مین میډلا دیو انسان دیو دیو سړی جوړ کړ شوی د ظلم د قانون، چې هغه ته قانون نشي ویل کېږي، هغه ته پروسیډینګ ویل کېږي. اف سی آر چې کوم دی دا قانون نه دی، دا پروسیډینګ دی. چې هلته کوم افسر ناست دی پولیټیکل ایجنټ، هغه به د خلکو سره رویه څنګه وي؟ اوس هم هغه رویه ده چې کومه رویه 200-300 کاله مخکې وه، چې کومه ګورګانو دلته اسټیبلش کړې وه، ځکه چې دا هغوی خپل مجبوریات وو، او ما هغه رویه نن هم په دې شکل کې پاتې شوه، ځکه نن د پنجابي سرمایه دار فایدا هغه ټول چې کوم دی همدغې بونډري ته، دغه 1400 کیلومتر بونډري ته راغلی ده. نو هغوی دا سوچ وکړو چې دا اف سی آر خو قائم ساتل پکار دي.
یو شمیر قبایل په دې نظر دي چې څرنګه انګریزانو د خپلو ستراتیژیکي ګټو خوندي کولو لپاره قبایلي سیمې د یو بفر زون یا هایلاسمې په توګه کارولې، همغه کار نن پاکستان ورسره کوي. د باجوړ ایجنسی مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي چې پاکستان دی د قبایلي سیمو لاري په افغانستان کې د لغم وهلو پر ځای قبایلو ته د نورو پاکستانیانو غوندي آئینی او قانوني حقونه ورکړي.
که پیرنګي خپل سامراجي او استعماري غرضونه لټول، نو پاکستان به ولې د غرضونه لټوي؟ د سیمې ته ولې د مفتوحه سیمې یو نامه دوی ورکړي؟ دا معلومیږي داسې چې زمونږ د پاکستان د واکمنو سره د دې قبایلي ولسو د امن او د خوشحالۍ او د ترقۍ هیڅ سوچ نشته. خو دوی دلته داسې مداسې ساتي چې کله د دې سیمې خلک د دې ملک حاکمانو د هندوستان خلاف، یا خصوصا په پاکستان د جوړېدو نه یو کال وروسته په 1947 کې کشمیر باندې ورواچول، دا خو د آزادو قبایلو نه خلک راغلي دي او دا زموږ په کنټرول کې نه دي. نو هلته هغه مقاصد د انګلستان طرف ته پرې ولټول، دی دلته چې کوم دی یو سټریټیجیک ډپت پالیسي چې کوم دی لټه، یعنې زما مطلب دا په پښتو کې به دا اورېدونکو ته ووایم چې پاکستان غواړي چې د دې قبایلي سیمو په ذریعه باندې خصوصا د افغان په وطن کې لغم ووایي، یعنې په پښتو کې به دې ته دا وو.
په ویشتمه پیړۍ کې پر قبایلي سیمو د انګریز د استعماري قانون اف سی آر عملي ساتل نه یوازې د قبایلو ژوند اغیزمن کړی، بلکې دا قانون په خپله د پاکستان د آئین په ضد دی. اف سی آر او پښتانه نننی اونیز خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر پر بیلابیلو دفو یا نکاتو او له نورو قوانینو سره د هغوی د ټکر په اړه بحث واوري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.